سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او پچې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته څنګه شوې ده چې اسمت ساروان په پکې اساسي کوربه وي دغه پروګرام په څو شیبو کې درته لرو خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د سپین بولدک چمن پر دروازه لا ویزی پرته د خلکو پر تګراتک د محدودیت د لری کول په هدف د پښتون ژغورنې غورزنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو پر لټ دوام لري. اعتراض کوونکو د چمن لوی لار بند کړی او له اسلام آباد څخه غواړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعات وزیر جان سکزی د چاشمې په ورځ په چمن کې له معترضانو سره وکتل او غوښتنه یې ترې وکړه چې پر لټ پای ته ورسوي. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلی چې دا اعتراض به تر هغه دوام وکړي چې د پاکستان حکومت خپل پریکړه بیرته نوي اخیستي. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو لبنده د قلم لار ټولنې د مشرمتی ولاوي ساده خوشی کیدو هرکلی کوي. د افغانستان د خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازري ناميري پر اکسپان ویلي دي وی ساده نجونو د تعلیم پلوي کول او باید هیڅ کله نه ونیول شوی او د خوشی کیدو لپاره د خوخي احساس کوي. میرمن اميري د ټولو هغو کسانو د خوشی کیدو تنه کړی دا چې د خپل حق د دفاع لپاره په نه حق نیول شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټامس هم پر یک شبکې په یو بیان کې د ویزا د خوشی کیدو هر کله کړی او لیکلی دي چې دا د بشري حقوقو د ټولو فعالانو د خوشی کیدل غواړي. متی الله ویزا د طالبانو په بند کې د 215 ورځو تر تیرېدو وروسته پرون خوشی شو. طالبانو نو وړي تورن کړی دي چې په خپل سر د حکومت پر ضد اقدامات کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت د ژبو د عالی شورا د جوړیدو او د دې شورا د نومړې غونډې د جوړیدو خبر ورکړی دی. بختر خبرې ایجنس چې طالبانی اداره کوي خبر ورکوي چې د ژبو عالی شورا د طالبانو د لوی مشر مله هیبت الله خونزاده په امر د هیواد د ژبو د لا بډاین او معیاري کول په موخه جوړه شوې ده. د بختر خبر لمخې په نومړې شورا کې د اطلاعاتو کلتور د لوړ زده کړو پوهنې وزارتونو د علوم او اکاډمۍ استاذ او د هیواد یو شمېر لیکوال او ژبپوهان غړیتوب لري. او ملګری ملتونه وایي چې د اسرایلو د تیرو نږدې درې اونۍ ول بمباري وروسته د غزې په تړانګه کې بېخنډه مرسته ته اړتیا ده. د اکتوبر په اومه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته د اسرایلو بمباریو او کلابندۍ د غزې په تړانګه کې یو بشري ناورین رامنځته کړی دی.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان يم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې پروګرام کې له حیوانات سره پر ترحم خبرې کوو. حیوانات او حتی نباتات درد احساسوي نو په کار ده چې بیرحمي ورسره ونه شي. خو عملا زموږ په ټولنه کې له حیوانات سره بیرحمي خورا آمده او ډیرو خلکو ته دا عادي چارش کاری چې حیوانات ووهي او حتی به سبب ووجني. د حیواناتو د حقونو پلویان باور لري چې ژوند باید ونه زورول شي. حیوانات درد احساسوي او کله چې بچي ورڅخه جلا کړل شي په سترس اخته کیږي. سره لدی چې د اسلام په شمول په ټولو ادیانو کې انسانانو ته ویل شوی چې له حیواناتو سره نه یوازې بیرحمي مکوي بلکې وینازوي. زموږ په ټولنه کې نه یوازې له کوڅه ډبو حیواناتو سره بلکې هغو سره چې د بار او کار لپاره ترې کار اخلو هم بیرحمي کیږي. پر وهلو ټکولو سربیره د غواو او پسونو په شان څاروي چې ګټه ورڅخه اخلو عموما په داسې ځایونو کې ساتو چې سم لمر نه لري، د هوا وضعیت ته پام نه کوو، نظافت نه رعایتو او حتی په نس هم سم نه مړو. په هغو هیوادونو کې چې د خلکو عمومي شعور او تعلیم زیات دی له حیواناتو سره بد چلند نه لیدل کیږي. که وی هم نو ډیر په ندرت او کم بوي، خواړه ورکوي، واکسین ورکوي او د ناروغیو په صورت کې درملنه کوي. په دې خبرونه کې باید حیواناتو پر حقونو، له حیواناتو سره د بیرحمۍ پر ډولونو او له حیواناتو سره د شاو مناسب چلند پر لارو چارو لخپل درنو ملمنو سره خبري وکړو. زموږ ملمانه دي د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال، همدارس د شیخ زاید پوهنځي پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی. دوړو درنو ملمنو ته هر کله وای مو کته سي درنو اوریدونکو هم پښتنه درلوده او نه یا نظر مو درلود لمر سره تماس نیول شي ورسته د ټلیفون شمیره اعلانو لمړی استاد کمال ک تاسو زموږ اوریدونکو ته وایس چې ل حیواناتو سره د بیرحمیو چې زموږ په ټولنه کې ډیر دي په ډولونو خبري وکي کوم ډولونه ډیر دي
ساروان صاحب لمړی خو تاسو ته او تاسو له طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه ونی کیلې رښتیا هم زموږ په ټولنه کې د حیواناتو سره په مختلفو برخو کې له بیرحمۍ څخه کار اخیستل کیږي چون په اسلام کې هم لکه تاسو یادونه وکړه زیات حدیثونه او آیاتونه په دې برخه کې راغلي چې تاسو د حیواناتو سره له ترحم نه کار واخلئ کله یو سرنا په واچوم موږ حیواناتو سره په ډیرو برخو کې له ترحم نه کار نه اخلو لمړی دی اوسې دو ځای پاړه لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه دویم دی غو د تغذیه پاړه عالم تغذیه نه کو دریم د استعمال په وخت کې مونږ د یو څخه د زیات کار اخستو په وخت کې او بل په اجتماعي ډول میغوي د ساتنې ډولونه او یا د غوي د امراضو پراتلو کې د غو له درملنې څخه ګریس کو یا غو سره بیرحمی کو دا ټول هغه دي د موارد چې هغه حیوانات سره زمونږه په زیات اندازه د بیرحمۍ څخه کار اخیستل کیږي.
بله صاحب ډیر زیات مننه کور ودان په هنمل صاحب خوسته سره لدی چې لکه څنګه چې استاد کمال ورته اشاره وکړه په اسلام کې حیوانات سره د ترحم غشتنه شوي ده عملا وینو چې زموږ په ټولنه کې له حیوانات سره ډیر ظلم کیږي دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم په لومړی کرام کې تاسو او تاسو د رادیو لاري خپل ټول هیوادوال ته خپل نیک هیله احترامات وړاندې کوم مننه کوم دا چې مختمو دي فرصت راکړو ترڅو خپل هیوادوال سره د ملګری په اړه خپل معلومات شریک کړو په بخنه غوړم دا چې ستونه مې خراب دي کېدای شي او څه مې فوغات کې فرق کی سروان صاحب په حیواناتو باندې د ترحم مسله تم په حیواناتو د ترحم مسله کې نه یوازې دا نه شامل چې فقط موږ چې جګیګو خپل سروي یا وهو یا ډبو دا مسله جدا مسله ده په حیواناتو د ترحم په برخه کې موږ ګانش پر نور او مې غلرو مثلا موږ خپل حیواناتو د تغذیه په برخه کې کوو څنګه چې لازم ده دا خو ټول ته څرګند ده چې موږ کله کورنی سروي ساتو نو دا زموږ د ژوند یو برخه تشکیلوي خپل اقتصاد په دې پیوړی کوو خپل د کورنی هغه مشکلات یعنی هغه غذایی اړتیاوې تقریبا موږ د ډېر بریده پورې هم د سروي څخه پوره کوو ولې موږ سروي ته د یو ځناور په سترګو ګورو فقط سروي راوړو او سروي ته په یو مګوي تړو هغې ته خوراکه چې څنګه لازمه ده د څه خوراکا ورته نه مسایي دي او نه ورکول کیږي د یوې خوا د خوراکي مواد ستونزه ډېر عامه ده په ټول افغانستان کې خاصتا په خوست ولایت کې هم به حد زیاته ده لکه کله چې د ژمي موسم را رسیږي ټول مالداران فقط کوشش پدې کوي چې خپل څاروي لپاره کادان له بوزو ډک کړي او وایي چې خوراک مي ورته برابر کړل په داسې حال کې چې تنه بوز د دې خوراک نه برابرې لکه د دوی اغارتیا ته په کتو سره د حمل لري زیاته خوراکي ترتیا لري د شیدو تولید کوي زیاته ارتیا خوراکی تلری یا کوم دی باندې کوم فزیکی کډوړ کیږي په دی باندې دا فشار ده یعنی تنه د پوزو څخه د دوی دی هغه د ژوند ارتیا ونی شي پوره کولای دا خپل د دوی په حق کې ظلم ده یو مسله بل مسله دا ده چې کله مونږ دوی ساتو د کور په هغه برخه کې چې الته اصلا د استوګنې دی او ساختون کې تعویل لپاره د ژوند هیڅ اصلا اسانتیاو شتون نه لري موږ دا ورته برابرو یعنی په څاروي باندې زجر او تکلیف تیریږي ځکه یو څاروي لکه څنګه چې یو انسان د لمر وړانګو ته اړتیا لري ترڅو یو څاروي هم دې ته اړتیا لري لکه څنګه چې انسان تازه اکسیجن ته اړتیا لري دوی هم ورته اړتیا لري لکه څنګه چې یو انسان تازه نرم بستر ته ضرورت لري دوی هم ورته اړتیا لري په څه د حفظ صحه مسله خو جدا مسله اکثره وخت چې دلته په صحه کې کار کوو د یو داسې طویلې یا داسې غوجل سره مخامخ کیږو چې فقط یو دخولي یا خروجي لار لري بس د دې لپاره د لمر وړانګې نشته د دې لپاره د تازه اکسیجن لپاره وینتلیشن سیستم نه په نظر کې نه نیول کیږي دا یو جدي مسله دوامه دریمه مسله دا ده لکه څنګه چې موږ او تاسو خپل ماشومان ته مثلا موږ خپل د ډول ډول ناروغي په وړاندې خپل ځانونه واکسین کوو ترڅو چې موږ د یو داسې امراض په مقابل کې باید واکسین وکړو چې موږ د موږ ژوند تهدیدې نو څاروي هم همداسې دي. بیا په څارویو کې ګڼ شمېر امراض شتون لري چې هغه ناروغۍ قابل علاج ناروغۍ نه دي. هر مالدار ته پکار ده چې د یو منظم تقسیم اوقات له مخې خپلو مالونو ته باید په وخت واکسین تطبیق کړي ترڅو په راتلونکي کې د یوې خوا خپله مالدار له اقتصادي زیان څخه بچ شوی او بلې خوا مالونه نه وي تلف شوي. دا یو را هم ده چې باید موږ په دې باندې وکړو چې په وخت ورته د واکسین تطبیق کړو. بله مسله لکه تاسو چې یادونه ترې وکړله ویلګار څاروي حیوانات دې جملې څخه په افغانستان کې خاصتا په خوست ولایت کې دلته موږ ګڼ شمېر ویلګار سپي لرو. دا سپي له یوې خوا خو یو کده موږ واکسین کوو خو دا خو ناممکنه خبره ده چې په افغانستان کې هغه ویلګار د سپي ته موږ دومره زمینه مساعده شي چې موږ د دې لپاره منظم د واکسیناسیون پروګرام ولرو. نو د دې د اسانتیا یا د حل لپاره ښه ده چې دولت په وخت سره د دوی مخه د تکثر یا د تولیدي مثل مخه ډب کړي او هغه سپي چې په کورونو کې ساتل کېږي هغې ته وخت په وخت د هغه امراضو په مقابل کې خاصتا لکه د رابیس په مقابل کې چې انسان ترې متضرره کېږي باید واکسین ورته تطبیق شي.
بله ډیر زیاته مننه کوربدن استاد خوستای. حیوانات هم ځینې حقونه لري، د دوی حقونه څه دي؟ کاول یوازې په اهلي حیواناتو خبرې وکړو، هغه حیوانات چې په کورونو کې موږ ساتو.
څاروان صاحب راوشو هغه څاروي چې موږ د هغې څخه مثلا تغذیه کېږو لکه میږې غواګانې او وزې، موږ په دې باندې یقین لرو موږ د دوی څخه شیدې رانیسو، شیدې موږ ته تولیدوي، هغې څخه موږ په تغذیه کې استفاده ترې کوو. څنګه چې موږ ته دا څرګنده ده چې شیدې یو مکمله غذا ده او ما زه ورته ضرورت لرم او زما مشکلات رفع کولی شي، نو که موږ اوس دې اړخ ته فکر وکړو چې کله موږ له غوا څخه شیدې رانیسو، شیدې موږ ته تولیدوي، آیا موږ دا فکر کړی چې خپل غواګانو ته موږ په تغذیه کې څه ورکوو؟ هغه غواګانې مو مثلا اوس ژمی راورسېدو، د ژمی په موسم کې خاصتا د خوست په ولایت کې اولین غټه عمده ستونزه دا ده چې دوی هغه څاروي چې حمل لري دوی داسې یو عقیده جوړه شوې ده چې دوی ته ښه غذا مه ورکوه، یعنی با کیفیته غذا چې هغې کې کانسنتریت شاملېږي دا مه ورکوئ، چې په دې سبب دوی دا داسې نظر لري، داسې یو دوی سره فکر پیدا شوی ده چې که موږ دوی ته ښه تغذیه ورکړو د دوی په ناس کې بچی غټېږي او چې غټ شو دا بیا نشي زیږولی. ولې دا خبره برعکس ده، ځکه کله چې حیوان اخر د حملګۍ ته رسیږي د دوی اړتیا دوچند کېږي، نو په دې وخت کې موږ باید دا ورته وسنجوو چې زما څاروی چې پخوا مثلا 2 کیلو کانسنتریت ته ضرورت درلودو نو اوس 4 کیلو کانسنتریت ته ضرورت لري. اکثره وخت په خود کې لوړ اقتصادي ضربه هم چې رسي خلکو ته دا رسي چې په دې ژمي کې اکثره غواګانې د کیتوزې سره مخامخ کېږي، فلج کېږي او له منځه ځي تلي. نو دوی کله چې موږ شیدې ترې رانیسو، شیدې باید موږ په دې تجزیه کړي شي چې په دې کې کوم کیمیاوي مواد، کوم منرالونه، کوم مواد ویټامینونه په دې کې شتون لري، نو همدا باید موږ آوټپوټ انپوټ مسله ده. کله چې موږ له غوا څخه شیدې رانیسو باید د شیدو مطابق دوی ته موږ باید خوراکه هم برابره کړو.
بله صاحب ډیر زیاته مننه کوروادن. قدر منو اوریدونکو تاسې له ازادي رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې له حیواناتو سره په ترحم خبرې کوو، یا په بل وینا له حیواناتو سره په ظلم او بیرحمی خبرې کوو، ځکه چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه له حیواناتو سره زیاتای ډیر کیږي. زموږ ملبانه دی د شیخ زاهد پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد اسماعیل کمال او همدارس د شیخ زاهد پوهنتون د کرنې پوهنځي د ویترنری استاد پوهنمل اجمل خوستی. استاد کمال، مخکې یادونه وکړه چې له څاروي سره کوم ډول ظلمونه زموږ په ټولنه کې کیږي، په دې مو خبرې لکه چې ونه کړې چې بار هم ډیر زیات پیوړل کیږي، یعنی هغه درون بار چې زموږ په وطنونو کې په حیوانات وړل کیږي بل ځای ما خو نه دی لیدلی، فکر نه کوم چې تاسو هم لیدلی وي. دې برخې ته هم که یادونه یې وکړي او اشاره وکړي، او هغه خلک چې تر اوسه پورې دا کار کوي ګوندې له دې کار راوګرځي.
صحیح ساروان سے ماتری یادونه وکړل د زیات کار په اړه کې ګورې لکه استاد اجمل خوستی چې یادونه وکړه د تغذیه په اړه کې د مناسب ځای په اړه کې د مناسب ځای په کار دو رشیدا ورته جوړ شي او په مناسب وخت کې تغذیه شي په مناسب وخت کې وبو ورکړل شي او په زیات کار اخستلو څخه ډډه وشي او په خپل وخت کې ورته دیغو د خلاصولو تړلو بندوبست وشي. ما د کار یوازې نه د کار په باره کې
د بار مې ویل چې ډېر مثلا کراچي بګي بیا بار کیلو ډېر تر اندازې زیات وي.
بالکل دغه معمول ده کته سي فکر کړی یو مثل هم موجود وي چې بار نشوړلای نو هغه کې دی والے خر کې دی والے د یو مثل کې خلک خو حالانکه دا شای نه ده مناسب بار په کار د حیواناتو باندې وشي او کله چې په دوی د میت ضرورت په کار د په دمه ورکړلای شي او د دوی د زخمونو هغه زخمونه چې د بار په وخت کې مې سره دي کار د معالجه وشي. په دې برخه کې یو موسسه نړیواله موسسه ده چې بروک نمیږي د اکواین خاندان هغه حیوانات چې بار وړي هغه آسان دي هغه خره دي او کچری دي دغه ټول په برخه کې زیات کارم کړي او زیات کارم کوي او رښتیا هم په دغه برخه کې مونږ دغه دروند کارونه چې دي هغه د بټیو کارونه چې دي خښتې په وړل او راوړل یا غرونو ته دي لرګوي غرونو څخه دي لرګوي راوړل په وخت کې او یا هم د سينور شاخه کارونه چې دي هغه په سختو لارو سره کې موټر کار نه کوي نو دوی له حیواناتو څخه کار اخلي د بار وړلو کې او دغه بار وړل چې دي رښتیا هم دوی دې ته توجه نه کوي چې هغه دوی بار په مناسب اندازه واچوي او یا دوی په دغه بار وړلو کې زخمی کیږي یا معالجه وکړي او یا دوی د قوت لپاره مناسبه تغذیه دوی وکړي نو یوازې او یوازې همدا حیوانات هم دي لپاره کړي مختص کړي چې یوازې بار یوسي او بس نو رښتیا هم دغه برخه کې موږ لږ زیات ظلم کوو.
بله ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو
مننه سروان سم محترم سلام تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی ولا زابلې دا وخلې غزنی خبرې کوم.
مهرباني کوي زابلې صاحب
ډېر مننه کوم سروان صاحب تاسو ملما ډېر ښه ټکی ته اشاره وکړه. واقعا لدی ټکی نه زه همیشه به مې داسې زوریدم چې دا ولې داسې کیږي. له بده مرغه په زابل کې هم تر سترګو کیږي ډېر شمېر کسان پر خپلو هغه مرکبانو له غرونو بوټي راوړي یعنی ډېر زیاتې باروي دا سخت ظلم ده. زما په نظر تر څنګ یې ډبرې پرې باروي دا هم سخت ظلم ده متاسفانه. نو له میلمنه پوښتنه همدا ده چې څومره نه ده پکار چې مثلا که په یو کور کې غواو وسی چې موږ تاسو شیدې دیني راخو دیني کورنۍ دي تر هغه وخت پورې شیدې دیني را اخلي دیني راوړي لاسې دیني راوړي خوري ورنه تر څو چې هغه دوهم بچي بیا راوړي پغو شپو ورځو کې هغه غواس د شیدو راوړلو مخه نسی ټپوي. نو څومره په کار ده چې موږ ډیر وختي هغه دغه خېټه کې چې د غوا کوم بچی د هغه ته هغه شیدې پرېږدو او هغه غوا هم ډېره ژوبله نسی. نو مناسب څومره کلون څومره میاشتې مخکې باید موږ هغه شیدې لغوه کړو. او بل په نورو هیوادونو کې افغانستان ته په کتو یعنی همداسې له حیواناتو سره ظلم ستم د خوراک د چشاک د درانه بار په باره کې ظلم داسې سته که یوازې افغانستان ته همداسې سترګې پټې دي.
بله سلامت اوسئ ډېره مننه کوردي ودن استاد خوستی که تاسې دوی ته ځواب ووایست دا د شیدو د ورکولو موده او موده هم له یو اړخ ده دا چې مثلا یو څوک غوا لري او تازه لنګه شوې ده بچي ته از خوندر ته څومره وخت شیدې ورکوي او څومره اندازه ورکوي؟ ډېر خلک داسې ویل کېږي چې ډېرې کمې ورکوي هغه په نسنه یې مړسم.
سروان صاحب غواړم چې یو څه یو وضاحت کې ورکړم چې دا ورور صحیح پرې پوه شي. موږ باید اول کوشش دا وکړو چې زموږ خپل هغه څاروي چې موږ هغه د شیدو د تولید او یا د خوسکي د تولید په خاطر په کور کې ساتو نو خبردای چې زموږ سیستم د سیاار کو چې فزا پیاو کال کې یعنی تقریبا 350 سپیتو راځو کې 350 سپیتو راځو کې موږ د دې تخلیو بچای دنیا تراشي او د دې د الیکټریشن پیریود یا د شدود تولید موده 350 ورځې وټاکل شي. دلته هدف دا ده چې موږ کله چې موږ غوا ننګیږي دا باید موږ په داسې کام ته تغذیه کړی شو دوی چې د دې دوه میاشتنۍ وروسته له نګوان څخه دوه میاشتې وروسته دا باید په حمل دوباره بیا حمل واخلي یعنی بیا به قطله به شي او موږ حمل ورکړو. د دې ورور په ځواب کې وایو چې څومره وخت باید پرېښودل شي د دې په خاطر چې د بدن هغه ځایي شوي مواد چې د شیدو د تولید په وخت کې دوی له خپل ځانه ځایي کړي دي دوه میاشتې لپاره موږ دې ته د استراحت دوره وایو. استراحت دوره په دې منظور کله چې زموږ غوا د اووه میاشتو حمل واخیستو اووه میاشتو حمل پوره شو نو دا دوه میاشتې راتلونکې دوه میاشتې باید خپل غوا ته دمګیري یا استراحت دوره ورته وایو. دې کې فایده دا ده لکه دې ورور چې وویلي چې دا شیدې د بچي ته نه دلته د شیدو تولید خپله یو ځای ده یو مسله او بله مسله چې کله څاروی د اتو نهه میاشتو حمل اخلي په دلته موږ مخکې پرې یادونه وکړه چې دلته د دې څاروي اړتیا د چند کېږي لې وی خو د خپل بدن د ساتلو په خاطر لې وی بلې خو د بچي د ورشت او نمو په خاطر کچيري مونږ دا څروای تر نه هم میاشتو پورې لوښو دلته بیا د ارتیا درې چند کیږي یعنی دا معنا چې هم د شیدو د تولید لپاره هم د خپل ژوند د بقا په خاطر او هم هغه بچای چې په خېټه کې ده د هغه د رښت او رشت او تکامل لپاره نو دلته په کار داد دی ورته د بزاف داد چې کلم د غو وو میاشتو حمل پوره شو نو ته باید ورورو دا غو پریږدي. دلته بعضی وخت مونږ ته کلینیک ته خلک مراجعه کوي د مونږ غوا څنګه پریږدو دلته خو د غوا غولانځه پړسیږي نو د دې په خاطر چې دوی ته دا سیستم یو څه بیان کړه دوی ته داسې وکړي کچیر ته چې غوا اومه میاشتې حمل ته ورسېده دوی کچیر ته دا غوا دوه وخته په ورځ کې لوشي یعنی سهار او ماښام دوی دې دا یو وخت قطع کړي یو مسله تر یوې هفتې پورې دوهمه هفته کې کچیر ته دا غوا په سهار کې 15 لیتره شیدې کوي دوی دې 2.5 لیتره ترې ولوشي 2.5 دې پرېږدي او بل اونۍ کې 2.5 لیتر هم په یو لیتر بدل کی چې په دوه درو اونۍ کې په تدریجي ډول سره به د دې غولانځه کم شي او ان شاء الله الرحمن غوا به وچ شي. دوی به دوه میاشتې کافي وخت ولري تر څو د بدن هغه اړتیاوې چې د تیر چې دوه تولید په موده کې ځای کړی دي هغه به دوی پوره کړی شي. دا یو مسله. بل مسله چې تاسو یادونه ترې وکړه چې خوسکي ته باید څومره شیدې ورکړی شي مونږ اکثره وخت غوا ننګه شي زمونږ د وطن خلک اکثره دا رواج لري چې په اوله دوه ورځو کې بیا دې ته میلمانه راغولي میلمانه دې په خاطر راغولي چې فلا یا ورګه چې ورته وایي په پښتو ژبه کې دوی دې ورګو لپاره میلمانه راغولي دا ورګه د دې خوسکي دی اولو او درې ورځو هغه لومړی دی هغه خوړه دي چې دوی اعلی تعالی د دوی په هضمي سیستم کې یو داسې قدرت پیدا کړی چې د دې فولي څخه اعظمي حد استفاده کولی شي. دا مسله وګدیږي په علمي لحاظ او خیر دومره یادونه او بیا ترې وکړو چې دا فلا یا دا ورګه د دې بچي لپاره اړینه خوراکه ګڼل کیږي هغه امراض چې د دې مور د هغه امراض تیر کړی دي د دې فولي لاره هغه انټي باډي ګانې هغه د ناراض ضد انټي باډي ګانې چې مور تیر کړی دي دا بچای تر شپږ میاشتو پورې د دې ناروغۍ ساري ناروغۍ په مقابل کې ساتي. دا یو مسله. بل مسله د تغذیه په اړه چې څومره باید ورته تغذیه شي موږ په فرمونو کې په هر لاس کې جی باډي ویټ باندې د هر د بدن د لاس کیلو لپاره یو لیتر شیدې په نظر کې نیسو چې باید ورکړل شي. ولې بعد مختنه په افغانستان کې خاصتا د خوست په ولایت کې خارا غوا چې لوشي خوسای دومره ورخلاص کی ترڅو هغه شي ډیره پریدي فورم خوسای ترې وتړي غولان ځخه خالی کی هغه نو ورسته خوسای پریدي. دومره یادونه باید دی ورور ته کو دا غوړ چې په مالدارۍ کې کامیاب اوسېږي خلاص تر وړنه ولري نو دلته تاسو لازمه ده چې غوړ چې کامیاب مالدار اوسېږي سال لپاره هر کال یو خوسی لاس تر وړل دا فائدہ ده. کله چې تا غوا خطر ځکه هغه ستاسو شیدو د تولید سر پوره کوي او ستاسو ستراوړنه ګټه چې ده هغه د خوسکی لاستراوړل دي چې بعد وختانه په خوست ولایت کې اکثر کورونو کې خوسکی بعد له درې میاشتو څلور میاشتو په لکه کې ځولو ته ویل اخره له لاس ور کوي ترې نمان ځي ترې نو هر خوسکی ده په هر لاس کیلو ګرام وزن باندې ژوندۍ وزن باندې یو لیتر شیدې تغذیه کول اړین کار ده.
بله ډیره زیاته مننه توضیح مو استاد خوستای. استاد کمال کدی کوڅه ډبو حیواناتو تر شو زموږ استاد پر شارونو کلیو ارزای خلک ویني چې په کوڅو کې سپیدی پښوګانی دي اما ډیر بد برخورد ورسره کیږي. ځینې ځوانان هم لیدلې دي، ماشومان ځوانان تیګه بر واخلي، وی بی وهي، پلرګي بی وهي، زخمی بی کی. دا ولې د خلکو دغه تربیه نه بدلی شي؟ ولې دوی ته نه ویل کیږي ستاسو په نظر، خصوصا په جماعتونو کې په دې برخه کې فکر کوي چې کافي تبلیغ نه کیږي، والدین ورته نه وایي؟ څه دلیل ده چې دا کار کیږي؟ او تاسو ته معلومه ده چې دا لوی ګناه ده؟
بالکل ساروان صاحب، دغه بیرحمی رښتیا هم د پارسی ډول د پلارونو او اولادونو ته پاتې کیږي. کومه فکر وکړو چې موږ په جامعه کې اکثره خلک خپل اولادونه ته تصفیه وګوري ورته وي چې وی ولکن دغه یو پدیده چې شتون لري اکثره خلکو کې، دا یو ډیره بده پدیده ده. او حیوانات د ترحم وړ دي، او په دې باندې لکه مخکې ما یادونه وکړه له زیات حدیث راغلي دي، او حیواناتو په باره کې زیات حدیث شتون لري. په کار ده زموږ عالمان په دغه برخه کې زیات کار وکړي. ورښتیا هم ګورې موږ اکثره ضرورت لرو چې په کور کې پښو د دل لپاره وساتو چې موږکان ونیسي، خو په کور نه بیرون وګورو بیا وایي چاله وی ولکنه. دغه عمل چې دا ورښتیا هم د عمل نه ده، او خپل اولادونو ته په کار ده یو سالمه روزنه یا عامه پوهاوی دلته وشي چې حیوانات د ترحم وړ دي، حیواناتو سره په کار ده په ښه ډول مخامخ شي، او حیوانات هر چیرې چې هغه په کار ده هغه د غو سره مخامخ کېدل په ښه ډول وي. هر وخت چې مونږ دغه عمل قطع کړو نو مونږ نه حیوانات زموږ سره نزدېکت پیدا کوي. که فکر مې اوس په دغه ځای کې د حیواناتو داسې یو شعور اخیستی چې کله انسان ګوري نو ترې تښتي. وجه یې دا ده چې هغه په دې پوهېږي چې دغه انسان ما ته ضرر رسوي، او یا دغه انسان چې دغه ما په کاڼو ولي، او یا دغه انسان هر وخت چې حیوانات ګوري هغه ولي. نو دغه رښتیا هم ډېره بې ځایه پدیده ده، او زموږ په ټولنه کې عامه ده، او د ټولنې ټول وګړي دا مسؤلیت لري چې د دغه پدیدې مخنیوي لپاره کار وکړي. هغه که عالم ده، او هغه که کورنۍ ده، او هغه که مشران دي، او هغه که هره برخه کې هغه د علم خاوندان دي، نو په دغه برخه کې په کار ده زیات کار وکړي تر څو حیواناتو سره د ترحم نه کار واخلي. حیواناتو سره دغه مخامخ کېدل په وخت کې په کار ده د حیواناتو په دې وپوهېږي چې انسان موږ ته ضرر نه رسوي.
استاد یو بل پښتنه چې لدی سره ارتباط لري، ابدا هم تاسو ته متوجه ده، ډېر ځلې موږ لیدلې دي چې د ماشومانو یا لویانو یو سپای یا یو پښو دومره وهلې وي چې هغه یو ځای زخم وي، ویني وي، بیا مچان پرې راټول وي. همغه مچان خو هم بیرته انسانانو ته ورسي، او دغه مرض له یو نه بل ته انتقالوي، که څنګه؟
بالکل رښتیا هم د زخمي په وخت کې رښتیا هم دغه اکثره امراض چې د حیواناتو او د انسانانو ترمنځ ګډ دي، بدون له دې چې مچان انتقال کې اکثره حشرات نور حشرات کیمیا هم انسانانو ته انتقالیږي. نو پکار ده په داسې وخت کې موږ حیواناتو ته ضرر رسوو د زیات د ترحم وړ دي، هغه ضرورونه پکار ده مخنیوي وشي. اکثر امراض رښتیا هم لکه د انسانانو حیواناتو ترمن شریک لګي، لکه ډاکټر صاحب یادونه وکړه لکه رایبیز لیونی سپی مرض کم، که چیرته د حیواناتو ساتنه په سالم ځای کې او په مناسب ډول ونیسي نو هغه کېدای شي د رایبیز ناروغۍ ښکار شي. هغه رایبیز ناروغۍ د انسانانو د زیاتو انسانانو د مړ کېدو، زیاتو انسانانو د داړلو، د زیاتو انسانانو د تلف کېدو سبب کیږي. او رښتیا هم دغه ډیر مرضونه دا شایدي چې هم د حشراتو په واسطه، هم د مستقیما تماس په واسطه د حیواناتو نه انسانانو ته ځي.
بله صاحب، ډیره مننه کوروادن. استاد خوستای، فکر نکوی چې د کورنۍ مسله ډیره مهمه ده؟ چې چرته ماشومان او ته مندیو پلرونه په کورونو کې وای چې حیوان هم د انسان پشان درد احساسوي، خوږ احساسوي، باید رحم ورسره وشي که نه نازوي نو عادي اقل زوروي دي نه. دا اصل کار فکر کوم لدی زاین شروع کیشه، بیا شوانځی دی چې په شوانځی کې معلمین ورته وي. ما فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې دا شی معمول نه دی. که څنګه
وقت سروان صاحب په جماعتونو کې په مکاتبو کې دوی د ټولنیز ژوند او په ټولنه کې دشته ځان د څارویو سره دوی مختلفو څارویو سره مخامخ کیږي، نه یوازې دا چې ویلګر دي، حتی بعضې وخت دوی د مکتب څخه د لارې په تیریدو کې د کورنیو څارویو په ویشتلو باندې هم متهم کیدای شي. وهي ولې مثلا یو ځای کې یو زده یا میګه ده یا غوا ده، نو ماشومان ته په کار ده چې د جومات نه نیولې تر مکاتبو پورې دا ټولو کې باید ورته په دې برخه کې کافي معلومات دوی ته ورکړل شي، تر څو دوی د ځناورو سره داسې برخورد ونه کړي چې دا یو ځناور ده. ولې د الله تعالی پیدایښت ده، هر شی چې په دې دنیا کې الله تعالی پیدا کړی دي دا د انسان د فائدې په خاطرې. خو دا چې په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې یو منظم سیستم موجود ده سروان صاحب، هغه سیستم ده چې دوی کوشش تا کوي چې دوی دا د تولیدي مثل مسله کنټرول کړې ده. دوی اکثره وخت لپاره دوی دا په یو منظم سیستم کې اچولی دي، بیا د دوی دا پیدا شوی دي. مثلا د سپیو موجودیت په مثلا په خوست ولایت کې ولې دومره زیات ده؟ که چېرته د دې هغه موانس جنس د دولت لخوا د خلکو لخوا موانس جنس په اول کې کنټرول شي یا له منځه یوړل شي په یو فني شکل سره، تر څو د دې هغه نور نسل اضافه نه شي په داسې شکل سره چې ویلګارد بڼه لري. که چېرته په کورونو کې دي، کورونو کې باید منظم دغې ته سیستم برابر شي، واکسین او دا سیستم یې ورته برابر وي، بیا ستونزه نه پیدا کېږي. ولې ماشومانو ته په کار ده نه یوازې په مسجدونو کې مکاتبو کې، والدین هم باید په دې برخه کې دوی ته کافي معلومات ورکړي تر څو د دې د ازارو د ازار څخه خلاص واخلي.
بل ایو بل پختنه بل تاسو څخه فکر نکوي چې یو عمومي کمپاین خلکو ته پکار ده؟ مثلا تاسو له پوهنتون نه دا کار شروع کړي، په کم توجه کړي په نور دنیا کې خصوصا په لویدیس کې د ونو د ساتنې لپاره داسې کمپاینونه دي. مثلا یو حکومت غواړي په یو سیمه کې غټ سړک جوړ کړي، پراخ سړک جوړ کړي، اما هلته ځنګلې ونې یو شمېر خلک چې دي شنې فضا ډېر طرفداران دي، هغوی ونو ته وخیژي وایي موږ هم ورسره پرې کوي، نو نه اجازه نه درکوو چې دا دلته سړک تیر کړي او زموږ چاپېریال خراب کړي، موږ د ونو طرفداران یو، ونې باید ونه وهل شي. د حیواناتو خو اصلا سوال نه پیدا کیږي، ځکه چې دومره ډېره مینه ورسره کیږي چې څوک په دې برخه کې د کمپاین ضرورت نه احساسوي. فکر نه کوي چې زموږ په وطن کې هم که د ونو لپاره څوک کمپاین نه کوي، د حیواناتو لپاره داسې یو کمپاین وکړي، په دې شکل به عمومي پوهاوی زیات شي، توجه به هم ورته ډېره شي.
بله ان شاء الله، دمو تاسو سره وعده ده چې لمړی قدم کې موږ ان شاء الله شیخ زید پوهنتون ته په دې برخه یو علمی سیمینار حتمان په لاره چې جوړو به، نه یوازې دا چې په کورنیو څارویو یا په کورنیو حیواناتو کې دا مسله روانه ده، په افغانستان کې خاصتا د خوست په ولایت کې د ښکار په مسله باندې چې دوی اکثره اوس زموږ غرونه مکمله معنا سره د څارویو څخه د وحشي څارویو څخه پاک شول. یوازینی یو علت یې دا ده چې ډېر په بېرحمانه ډول سره دوی ښکار کوي، له منځه یې وړي، حتی خپل ساتیرۍ په خاطر یو څاروی په اتفاق ولي توفنګ باندې بیا په توفنګ باندې رښتل دی او تروی دا فکر نه کوي چې دا هم بچی لري یا زندگی لري یا ځوان لري. ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه تروی چې موږ په ځنګلونو کې درلودل ورځ په ورځ د مال د لاس ورکو، نو موږ ان شاء الله دا وادای چې د شیخ زید پوهنتون کې به ان شاء الله په دې اړه یو ښه ښایسته سیمینار به دایریږي او خلکو ته به ان شاء الله په دې باندې کافي معلومات ورکو.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان خدای دې وکړي چې کامیاب شي او اثرم وکړي ستاسو هڅه. استاد کمال، د ښکار یادونه هم استاد خوستی وکړه، کبان مثلا ډیر ځایونه کې موږ لیدلي دي چې په بمونو باندې نیسي، یو دوی په در دوخري سل نورې ډیر واړه وي، هغه ټوله ضایع شي او بالکل نسل په وسین کې تباه کې له منځه یوسي. یا د ښکار چې یادونه وشوه، ځینې خلک هم لیدلي دي چې مثلا کارغه به هم ولي که ورته وایي چې غوښه یې خوري، وای نه نو څه شته دی وښتو بس خوان لا خاطر می وښتو دغه په هوایم خلکو ته ورکول پکار دی چې هر حیوان مو وهې مولې او کې ښکارم کوي پاندازي کوي نسل لمنځ مبري ځکه چې دغه ټول شان له یو بل سره ارتباط لري د ژوند چاپیریال داسې دی چې کایو برخه کم شي په بل باندې منفي تاثیر کوي.
بالکل سروان صاحب رښتیا هم په دغه برخه کې لکه د ښکار په برخه کې کارا زمتی مرغان دي یا وحشي حیوانات دي یا په سندلو کې ماهیان دي او یا په عموم کې کتا چې لیدلی د زمونږ د ټولنه کچېری د مچیو داله چیرته وګوري هم بدون له دې چې په فنی شکل د دینه شاطر واخلي هغه هم ولي دغه یو څه په دغه برخه کې یو کار شوی چې دغه د مشرقي طرف ته چې دغه واړه مايان بیرانیول او دا به په خول به خلکو لکه د چپسو په شکل خوړل. الحمدلله دا څو مخ کې په دې باندې کار وشو هغه د واړو مايان هغه کار چې دغه بند شو هغه واړو مايان ښکار بالکل غیر قانوني او څوک پیګر شو د مجازات او هغه ورته وباسله. نو دغه برخه کې رښتیا هم کتا څه فکر کړي په افغانستان کې اکثره دغه مرغان سره رښتیا هم ډیر ظلم کیږي. ظلم په دا معنا چې دغه ښکار کیږي او د سي بیرحمانه ښکار کیږي. اکثره په دغه وخت کې ښکاریږي چې هغه کوچني کوچني بچي وي هغه بچي ښکار کیږي او هغه راوړل کیږي هغه کلس وي درې دوه درې ترې پاتې شي نور اکثره یې مړشي. یا کومه فکر وکړو په ماهیانو کې رښتیا مونږ دغه د یو عادت چې په برق باندې نسو برق کوم څه ما مطلبه مایه ده یا غټ مایه ده هغه خرو هغه واټ ماهیان اکثر لمین دی یوسو هغه هم د سپسین کې خوش شي. دغه غیر فنی کارونه دا د بیرحمۍ یو ډول ده چې اکثر په دموکراتیک ټولنه کې زیات رواج لري او الادیو کې څه دغه برخه تاریخي هم ډیره توجه پکار ده چې زیات کار پکار ده زیات عامه په هواي پکار ده په زیاته برخه کې هغه په میډیا لاري وي هغه کې جماعت لاري وي هغه کې تعلیمی ادارو لوري زیات کار پکار ده چې په دغه برخه کې کار وکړي.
بله ډیره زیاته مننه کوروادن قدرمنو اوریدونکو تحصیل اساجی رادیو د ژوند راګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې له حیواناتو سره په بیرحمۍ خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د خوست د شیخ صاحب پوهنتون د وترنری پوهنځي رئیس او استاد اسماعیل کمال او همدارس د همدغه پوهنتون استاد پوهنمل اجمل خوستی. استاد خوستی د دا حیوانات ژوند د چچری یو بل ته ضرورت لري د ایکوسیستم لپاره ټول پکار دی. مخکې استاد دی مچیو یادونه وکړه د شاتو دی مچیو حتی هغه چې دی شاتوم نه دی هغه ظاهرا خلکو ته بې فایده مچیو ښکاری دی هغه هم طبیعت ته زمونږ زمکه ته زمونږ ژوند ته وایي ضروری دی. پدې وروستیو کلونو کې په اروپایي هیوادونو کې نسل په انقراض د بې ځای مري معلومه نه ده چې دلیل یې څه دی. کمیږي دوی ډېر ورته ورخطا دی وایي چې که دا بمبري یا مچۍ مړي شي او نسل ختم شي دا به په زراعت باندې ډېر منفي تاثیر ولري. کله دې نظر هم ته موضوع ته کتنه وکړي چې دغه ټول شان چې خدای پاک پیدا کړی دی د ځمکه لپاره د انسانانو لپاره ګټور دی په عین حال کې.
مننه سروان صاحب. ایکوسیستم یو تړلی سیستم دی او چاپیریال کې شته موجودات هغه یو ټول یو د بل سره رابط لري. یو ښه مثال پیدا وایي چې په یو وخت کې د وردګ ولایت کې چا د مچۍ او صندوقونه وړیو هلته یې د شفتالې او د میوجاتو دیوانو په منځ کې ایښو. بیا هغه باغوان ورته ویلي وو چې نه په دې سره زما د باغ ویجاړېږي دې نه ایسته کوي. په داسې حال کې ګوره د دې مچیو د شری راټولولو په وخت کې یو عمل ده چې هغې ته پلنتشان یا القا عمل وایي چې دوی د مؤنس مذکر د دې نباتاتو دا سره یو ځای کوي. کله هم چې دوی ته یو پوهاوی وشو کله بیا راتلونکو کالونو کې دوی د خپل باغونو کې هر مچیو لرونکو ته سوال زارې کول چې راځه مچۍ دې دلته کښېنوه. دې ته دا په اثبات ورسېدله چې په کومو باغونو کې چې مچیو تحرک درلوده د هغې مچیو په سبب باندې پلندشانه عمل یا د الکا عمل په نباتاتو کې ښه صورت نیولی و او حاصل یې څو چانده ورکړی و. نو د حشراتو موجودیت په یو مملکت کې دا نه وایو، دې پوهیږو چې ګڼ شمېر امراض چې د دې حشراتو په سبب انتقالیږي دا منو، خو د الله تعالی د پیدایښت هم بې حکمته نه یي. مثلا اوس دا د مچیو مسله، یا هغه که ګبین تولیدونکي دي او که یا وحشي دي، خو د دوی راز او یا د دوی هغه موافقیت یو د یو بڼ یا د یو باغ کې چې دا ډېر غټ رول لري چې او زیات محصول په دې حالت کې بلاسته ترې راتللی شي. نو د دې موجودیت د شکه چې الله تعالی پیدا کړي نو دا د یو راز په خاطر دي او هغه په خاطر پیدا شوي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسې استاد کمال. موټر ډیر ځلې لیدلې دي چې ځینې خلک د خپل څاروي غوږ پرې کوي، یا لکۍ خصوصا د سپو لکۍ پرې کوي او په ډېر بېرحمۍ پرې کوي، نه بې هوشي ورکوي نه انستیزي ورکوي. په دې اړه که خبرې وکړي چې حیوان څومره درد احساسوي؟
سروان صاحب، رښتیا هم دوی خو یوازې نه چې لکۍ پرې کوي او یا غوږ پرې کوي، د نورو برخو پریکون هم په ډېر غیر فني شکل په کلیوالي شکل باندې هیڅ دا خو هیڅ فکر نه کېږي دوی د انستیزي ورکي یا د هغه اسپټیک شرایط یا چې هغه میکروب مداخلې مخنیوي وکړي، داسې یو عمل ترسره کوي او دغه کوم کاسې دا عمل کوي هغه داسې یو ښه نوم باندې یادېږي. دلته رښتیا هم اکثره دا خلک چې دي څوک چې د سپیانو شوق لري یا لکۍ ترې پرې کوي، د دې لپاره چې هغه د هغه د ضعف ټکی له منځه لاړ شي، د جنګ په وخت کې دوی جنګوي او دا رقمې جنګوي چې هغه دواړه سپیان په ډېر قوي ډول د بېرحمۍ ښکار کېږي او زیات اندازه زخمي کېږي. او څرنګه چې مونږ د درد احساس کوو همداسې حیوانات هم د درد احساس کوي، او په کار ده چون دوی شعور لري عقل نه لري، نو دوی ته هم مونږ ته په کار ده چې مونږ عقل لرو، دغه عملونه چې مونږ یې ترسره کوو د حیوانات سره بې رحمۍ، نو د دغه څخه مخنیوی وکړو او دغه کار ونه کړو. څومره چې مونږ درد حس کوو همدومره حیوانات هم درد حس کوي. هغه هر حیوان ده، هر زیرو حیوان ده، هغه څرنګه چې انسان چې ته اړتیا لري، هغه که تغذیه ته اړتیا لري، هغه که آرام ته اړتیا لري، که هغه مناسب ځای ته اړتیا لري، نو همداسې حیوانات هم مناسب ځای ته اړتیا لري، ښې تغذیه ته اړتیا لري، او د دوی د امراضو د مخنیوي لپاره، د امراضو د کنټرول لپاره، د امراضو د تداوي لپاره هغه څه چې انسان ته ضرورت هغه حیوانات ته هم ضرورت ده، او دومره درد حسې لکه انسان سے څومره درد حس کوي.
بله صاحب، استاد خو ستای د حیواناتو د حقونو په نړیواله اعلامیه کې ویل شوی دی، وایي هغه حیوانات چې له انسانانو سره په یو نه یو شکل سره تړلې دي، له سپیو پښورانی ولې تر غواو تر خرو تر آس تر دې پوري، وایي دا ټول د انسان له لوري د څارنې او توجه حق لري، باید انسان ورته توجه وکړي او څارنې وکړي او پالنې وکړي. ترڅه د پرې د حق ته زموږ په ټولنه کې توجه کیږي، څومره همدغه د حیواناتو د حقونو نړیواله اعلامیه ترویج شوې ده، ویل شوې ده خلکو ته؟
خوشبختانه سروان صاحب، چې اوس یو څه اندازه خلک د طبابت سره ډاکټر ته د خپل څاروي د په ور وړلو سره یا ډاکټر خپل کور ته د څاروي د تداوی لپاره بیا یې هاب، خو بیا هم څنګه چې لازمه ده دا لازمه ده چې دوی نه کوي. مثلا نه یوازې دا چې دوی دلته بیا یادونه ترې وکړو، نه یوازې دوی چې دوی د مالجي په برخه کې یا د واکسینیشن په برخه کې تمه توجه نه کوي، ورځې ورځې یو سپای د تندې ولاړې په یو مګي باندې زنجیر باندې تړلې، حتی دوی د روزمره هغه اړتیا چې دا چې اوبو خوړو ته ده هغوی ته هم دوی توجه نه کوي. نو خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې نور هغه څوک چې د دا ډول څاروي ناروی سره سره کار لري دې ته هم دیو دیو زیرو حیوان په سر ګستر ګوګوري نو څه چې لازم ده هغه ته د خوړو په برخه کې د ترملنې په برخه کې ده او بل خبره ده ده اکثره وخت په خوست کې هم دا خبره شته په نور ولایتو کې هم ځاورم چې دوی اکثره وخت د سپي د جنګ کولو په خاطر ساتي نو نور حقوق په ځای پرېږده د جنګ اچول یا په جنګ کې د دوی جوړېدل دا ډېر کبیره ګناهونو کې راځي او د دې څخه باید زموږ هېوادوال په لومړي قدم کې د دې څخه بېخي جدي پرهیز وکړي او د اسلامي امارت هم زموږ غوښتنه ده چې په دې برخه کې دوی ډېر جدي اوسېږي.
استاد، یو یوازې د سپو جنګول نه، د چرګانو جنګول، د پیژند کاراکانو جنګول، د زرکو جنګول، دا ډېر شان دي متاسفانه.
بله، په دې کې دوی ژوبلې دي، په دې کې دوی جرحه یا زخم اخلي، دوی ترما ورته یا ضربه ورته رسیږي. نو په دې حالت کې دوی بیا خاصه تناغس کوي، مثلا دوه سپي خو چې په جنګ سره ورځي خامخا یو خو پکې ماتېږي، او کوم چې بریالی سپی ده هغه چېرتنې یو ډاکټر ته هم بیا تداوی هم کوي چې تا خو برلاسه شوی، ولې هغه چې بیا مات شي همداسې اخلاص کوي، نو هغه ټپونه، هغه دردونه، هغه بېچار ټول په ځان باندې زغمي.
بله، ډیره مننه استاد کمال. دی واکسین په اړه خبرې کوو کې چې واکسین څومره ضروری دی، څوک باید واکسین ورکړي دغه دیدو یا کوڅه ډبو سپو ته او نورو حیواناتو ته، کوم یو واکسین ته ضرورت لري، کوم نه لري؟
سروان صاحب، ټول سپی ضرورت لري، هر سپای کاغه په کور کې ساتلای کیږي، هغه بیرون کوڅه ډب سپای وي، څنګه چې کوڅه ډب سپی ته واکسین ورنه کړل شي خو هغه راځي د کور سپای داړي، او دا هم د مستقیم انتقال شو دی، دغه کوڅه ډب سپی نه دا مرض مستقیما راځي د کور سپی ته. همداسې هغه سپای پیشو نه حمله کوي، پیشو ته ځي، لگا واکسینونه د ټولو سپیانو لپاره، سپیانو نه بلکې د ټولو حیواناتو لپاره ډیر ضروری دي. هغه که کوڅه ډب دي، هغه که وحشي دي، که هغه اهلي دي، کورني دي، نو واکسین ډېر اهمیت ورته لري او ټول په کار د واکسین شي. بدبختانه کوڅه ډب سپو ته خو دلته واکسینونه نه کېږي، کله ناکله موسسات یو ملي کمپاین شروع کوي، کله کله وکړي، خو دا په عمومي ډول نه کېږي چې ټول افغانستان کې یا ټول یو مکمل ولایت په بر کې ونیسي.
او واکسین خو به هر کال ور غواړي په کار د ورته کې یو ځل وشي بس کافی ده.
مختلف واکسینونه دي کوم یوازې سپای په نظر کې ونیسو، نو د رایبیز واکسین یا د لیونیس واکسین هر کال کې یو ځل ورته کیږي، بیا د تقویتی ډوز ک چیرته په دې باندې وډ اشولې خدای نه فاسته ازما سپی دي کوم کوڅډب سره وداړل، نو تقویتی ډوز هم په وخت کې مرتکیږي. او حیوان ټول حیوانات ته واکسینونه لکه د اهمیت وړ دي او په کار دی وشي ورته.
بله،
او اوس کې
بله
مخانه غواړم، نو سپیانو ته اوس تقریبا مختلف واکسینونه راځي، رایبیز واکسین، د ټمپر واکسین، ان تقریبا تر وو واکسینونو پورې موجود دي چې سپیانو ته ورکولای کیږي، او دغه ساري امراض څخه چې هغه نور حیوانات ته تری انتقالي دي هغه څخه مخنیوي تر کیږي.
البته یو مسله ده چې تاسو مخ کې ویل چې مؤسسو به دا کار کوو، په خپل خلکو ته په کار نه ده فکر کوي چې د واکسین قیمت ډیر زیات دی، فکر نه کوم چې ډیر زیات به، مثلا په یو کلی کې درې څلور سپی یا په یو کوڅه کې یو د دې سپی، نو د یو کوڅې د خلکو لپاره به دومره ګران نه وي چې هغه سپی واکسین کړي، یا د یو کلی د اوسیدونکو لپاره.
څاروان صاحب، هغه خپل کورنۍ سپی ته واکسین نه کړي، نو بیا به د کلی سپی ته خو واکسین پی وکړي. یو خبره خدا دا چې عموم کې اقتصادي کچه په هغه اندازه د خلکو نه ده چې هغه ټول حیوانات ته، یا د کوڅې حیوانات ته، یا د خپل سپی ته واکسین وکړي. دویم مسله،
لیکن دلته خو دلته به کېدای شي لس افغانۍ مصرف شي، بیا سبا چې لیوانی شي او یو څوک وداړي، بیا پیغه باندې لزر مصرف یم نه پیجوړي شي.
حقیقت دغه سپای چې کورنۍ سپای دا رښتیا هم اول ځل دغه لکه واکسین قیمت تقریبا تر 200 یا 300 افغانۍ پورې قیمت لري، دا نه پرې کوي. او کله چې کلیوال وداړي، نو هر یو کلیوال ته تقریبا تر تر 15000 او 16000 افغانو پورې دی پرې کوي، تر څو دغه د کلیوالي لانجې نه د کلیوالي هغه څوک چې داړلې دی دغه د قیمت دغه د پور نه ځان خلاص کړي. رښتیا هم ضروری ده چې هر وخت ټول سپوې ته واکسینونه وشي، او هغه سپی چې په هغه په کلي کې اوسېږي، چون هغه هر وخت انسانانو سره په تماس کې، انسانانو سره نږدې ژوند کې، په کار د واکسینونه وشي.
بله صاحب، اوس یو اوریدونکی لرو، قاری صاحب پښتون دی، قاری صاحب دینی عالم دی، او به ګورو چې دی څه وایي، خصوصا که د اسلام له نظره ووایي چې د حیواناتو په اړه، د دوی د حقونو په اړه، له دوی سره د ترحم په اړه دین څه وایي. قاری صاحب هرکلی درته وایم.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه قبول کړه، سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته، کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام
دې اوسه موضوع متکړه ده، استاد ټکنیکی هم کار دین دعا وکړه، تاسو تم دعا کوم دی وړاند په صفات دی والیم په صفات چې دا شی موضوع غا نو مرته تکي دا کوم زګایا شلو کې نه شلو، کوم عمل پکو کوم عمل نه پکو. دلته خبره دا شی ده، یو مثال به درته راوړم، یو قران ته ور اچول دی، یو د قران او احکام ته ور اچول دی، ما په خبره خو دې سر خلاص ان شاء الله.
bale bale bale
یو قران ته وره چول دی، یو د قران احکام ته وره چول دی. هغه څوک چې قران ته وره چی، هغه د هغه کار دی، هغه غیر دین دی، دا هغه څه ګله نه لرم. ولی زما دشمن دی د قران دشمن دی، هغه نه مني. نو یو څلور چې راستا قران نه مني وای زه نه منم، ته دا هغه څه ګله لري. او بل مسلمان چې دی د قران او احکام ته وره چی، راوسو دا ساسې موضوع ته پند ایواناتو پر موضوع باندې، یو ایوان چې د یو چا په کور کې اوسېږ او ته بار پر وړې، یا ساده کور په راداري کې پر وښ باندې بار وړې، آیا دې پر مرکب باندې بار وړې، پر اس باندې شپریږي د بزی شې دی خوړې، او آیا دې دا سپی شې دی دا ساده کور په لادار دی. نو دا د اکسا په کور کې لري لکه یو ستا، لکه انسان چې په برس کې ستا په کور کې عقل لري، دا د ستا په کور کې عقل لري. ولی رسول علیه صلوات و سلام چې ریالت وکي، او شه پاتس و ناقه القطبا و ناقه القصوا ورته وای، د دغه نوم زکه ناقه القصوا د رسول علیه السلام وشو.
درست.
نو کله چې دا علیه السلام وفات کوي، دا وشه د رسول علیه السلام ته خدای په امانی واخیستل. یا رسول علیه السلام بیبی فاطمه زهرا راوستل خپل مبارک لور، ال فاطمه دا ورشه ما ته پاتې زده دنیا ته خزم، تر څو چې دا ژوندې راو بوي به را مړې به سرپرستی به کوي. یعنی هر ایوان دا غشې دی، که اس لري، که سړی مرکب لري، که غوی لري، که وال لري، که وښ لري، د دیني یو کتابونه دا شوی وای، دغه ایوان چې ځواني ستا بار وړي، وخت چې زور څو ستا بار نشي وړای، چې زور څو ته به دی ایوان حفاظت کوي. دا که هر ایوانی، نو که ځواني خو ته استفاده دی نه کوي، پرځن ځل وشه میر وشه غوال وشه د اوښه دی باوري، اوښه دی باوري. نو چې داسي چې دا ایوان ځواني خو ته ابتخار پکې، جنگ یې بل پکې بار پر وړي، پس پاس باندې خلک ابتخار. اما چې زور سی بیا کنج ته کشه یا ډوډۍ نه ور کوي، دغه هر ایوان حساب اورز د معاشر لله الواحد القهار د انسانانو سره کوي. دا خو یاو. او بل خبره دا ده، سروان صاحب، دا اوس تاسې موضوع دا و چې مقصد ولی افغانان د خپل ایوانان نه واکښنی. کدا شي وای، یو خمر ظالمانو مور زالیمانی زړه سوی پر ایوان نه لرو. هغه ایوان کا پشکار کې مور ته پدر خوري کې نو خوري راځي کار کو دا یم. او دوهم دا یو مور به کې پایت یو، دا چې اوس مور نه لیتي چې اجو به کې پایت یو، او دا اوس په دې ایوان لس افغانۍ مصرف نه پرځي، دا سل افغانۍ پر یو واکسین دا غلي، دا 1500 افغانۍ
پر یو واکسین. ما ول ملک دی دین له نظر دې موضوع ته کتنه وشي.
قاری صاحب یو بلا وختل، بیا شل زره 1500 ډیر زره تاوان هم ورکو، هغه کلیوال ته او
کوټه هم ورکو. دا خبره خو وشه قاری صاحب پښتو،
نو کتاب دا سي راوړي،
ما شاخ نه وړي
دا چې اوس ما درته چې موږ احکام د قران سوځو. قران وايي وانيبو الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب. اي تعالی وايي انسانانو رجوع وکړي، و رب ته رجوع وکړي و خپلې جامعې ته و خپلې زندګۍ ته پیش تر دې چې مشکل نه راغلی چې مشکل مو کور ته راغی بیا نسی د پکولی د پیتنې مخګیری باید سړی هغه وخت وکړي چې دا پیتنې کور ته نه راغلی د مصیبت مخګیری سړی هغه وخت باید وکړي چې مصیبت یې کور ته
ډېره مننه ډېره مننه
مصیبت یې کور ته راغی بیا بلغته کې وې په درجه نه خو
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون لطف دی وکړو کور دی ودان مننه ډېر وخت هم نه پاته خو استادانو یو خپل دستر ګولیدل یو قصه به ورته وکمه کړي چې دوی په تفسیر وکي په ترکیه کې مې ولیدل چې سپی پیشوګان یو ځای سره تاسو له بل سره جنگ نه کوي کړي زموږ تاسو په وطن کې پیشو سپی یو ځای سره نشي اوسېدای چې چرته سپی پیشو وویني په سیاخلی لکن الته په یو کاسه کې خوراک کو او تقریبا ټول سپی می ولیدل چې په غوګو کې یو چپس لګیدلې و چې د پیغه اساس باندې دوی ته مالې بده چې واکسین شوی دی نه دی واکسین شوی دغه ټول تاریخچه په چپ کې و او ډیرو ته خلکو ډوډۍ ورکول مالې ونه پښتنه وکړه چې ولې ډوډۍ ورکوي ولې خوراک ورکوي وای د خو ثواب لري یعنی موږه مغه د ثواب برخي اکثره یې کړی دی لکه چې مثلا څوک په دې باندې خبرې نه کوي چې کای ل یو حیوان سره ترحم وکي دا ثواب لري ک یو حیوان ونه زوروي ک یو حیوان و زوروي نو ګناه لري په دې باندې کم خبرې کیږي نو تمه ده چې دې موضوع ته خلک توجه وکړي لکه څنګه چې مخکې زموږ استادان ویل په منبر کې په شوانځي کې او په کور کې په دې خبري وشي او خلک پوه شي کلهند تفسیر لري اول استاد کمال بیا هم استاد خوستای
ساروان صاحب رښتیا هم لکه تاسو یادونه وکړه دغه دې ترهم موضوع په کار د جماعت او منبر او مکتب او پوانتون او پام ځاینو کې په هر غونډه کې په کار د ترهم موضوع یاد شي او حیوانات سره ترهم نه کار وختل شي دی غول لپاره یو مناسب ځای دی غو دی وسیدلو مناسب ځای په نظر کې ورته ونیول شي غو دی تغذیه پاړه په کار د تر اخري هدا پورې کوشش وکړل شي هر وخت کې د مناسب تغذیه اړتیا ورته پوره شي او د استعمال په وخت کې په کار د دوی سره نرمي وشي په زیاته اندازه څومره چې د دوی توان د غمره اندازه باندې کار ترې واخیستل شي او په اجتماعي ډول باندې ټول خلک په دې وپوهول شي چې د حیوانات د ترحم وړ دي او خپل ماشومان ته خپل ګاونډیان ته خپل خلکو ته په کار د ورته وښودل شي او عامه په هوی کار په عامه په هوی کې کار وکړل شي او بل د امراض په وخت کې ټول هغه حیوانات کاغه ولګر دي کورنۍ دي چې کوم مرض په کې ولیدل شي په کار د نږدې کلینیک ته یو سی او یا تر ډیره بریده د دولت هر اورګان چې په دې برخه کې کار کوي په کار د غوته په نخښه شي
ډیره مننه سلامت اوسه استاد خوستای کته سیم لاندې خبرې لري وی کوي نور بله مهرباني
اللهم الفاظ کې به تر روان غړو د مینې او د محبت مطلع لکه څنګه چې په انسانانو کې ده همدا ډول په څاروي سره هم ده هر څومره چې دی او تر وی سره مینه او محبت کوي همدغه د هغه تخلوړه پیدا وچتيږي کله هم چې تاسو کړه په شاري سیمو کې یا د مدرسې یا د مکتب متعلم سره تاسو مخامخ شئ هغه وایي چې سلام کاکا یا السلام علیکم کاکا او کثیر په یو د څه منطقې خلک چې هغه نه مدرسې ویني په سترګو نه مکتب په سترګو ویني هغه په رادیو د څه شو ویل چې هغه په واسه د دې چې سلام وچی یو کنزل کوي نو دلته د دې منطقې خلکو سره په ځانو کې دا جوړ شوی دی چې سپای دی وشتل لپاره پیدا شوی دی په ټول نړۍ کې سپای پښو مرغه مخپل په اماراتو کې هم په اماراتو کې مرغه زما د لاس نه ډوډۍ راخه اينه واشي ته مرغه لاس کې به دی ورته دانی ونی دانی به خوللې ولې دلته ته او کاثار په څنګه تیر شه دستي الوزي لکه دوی په دې لکه مخکې مې درته ویل چې په لاندې الفاظ به وایو چې مینه محبت لکه څنګه چې په انسانانو سره ده همدا ډول کچې ته موږ له زناور سره وکړو نه به سپای پښو خوري او نه به پښو بیا ستاسو کور کوتره او یا بل څه وخوري که دوی ته په وخت خوړه او اوبه ورسیږي دوی دا درک کولی شي زه هم د دې کور دی غړو څخه یو غړی يم، نو زه باید چې ضرر ونه رسوم. که دوی خپل وګړي تګي ورته درې ورځې خواړه ونه رسیږي، مجبور ده چې هغه حمله وکړي. او همداسې ماشومانو ته که چېرته دا پوهاوی وه چې دا هم زموږ د کور یوه عضو ده، یا دا هم د الله تعالی یو پیدایښت ده، دا ورځ په ورځ که دوی مینه وکړي دا تروي، دا یو بل نه په یو په بل لګېږي، نه به پیسو مرغه خوري او نه به
ډیر زیاته مننه. کور ودان استاد پوهنمل اجمل خوستای او استاد اسماعیل کمال چې په دې خبرونه کې بو ګډون وکړل، تاسو اوریدونکو هم منندوی یو دی. ازادي رادیو خبرونه دوام لري.